د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:21 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعت کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړي دي. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت یې پر خپله اکس پاڼه خپور کړی ویلي دي، په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري چې د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د ده په وینا په دې وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی دی. د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، پر افغان ښځو او نجونو یې پراخ بندیزونه لګولي دي. د هغه خبر له خپرېدو وروسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ییز ښوونځي تړلي دي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څیړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ییزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ییز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو بنسټونو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور ورکوي چې د حلال استانبول په نوم دې نندارتون کې د ګډون لپاره ترکیې ته په تللي پلاوي کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلیږي او 3 ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غلیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره 8 غرفې پکې ښودل شوي دي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور 10 تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړ. دا عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت دا امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهره چانتې پره کړل او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. او د اسرایلو امنیتي کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربان طرحه تیره شپه په یوه خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیګا وویل چې دا طرحه په 10 موافقو او 1 مخالفه رایه تصویب شوه. نتنیاهو هم له دې مخکې د اوربان د طرحې ملاتړ کړی و او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرحه تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحدو ایالاتونو سمدستی د دې موافقې هرکلی کړی او ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې دا اوربان به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتو جګړې وروسته سوله ممکنه ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د پاکستان د ورستیو اعتراضونو په اړه چې تیره شپه د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې وځپل شول جزئیات واورئ. همدارنګه ځواب واورئ چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته ځینو بنسټونو او خبریالانو غبرګون ښودلی.
لبعد مرغ طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي.
د ایران په سرحد کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه را رسیدلی دي. د هیواد په جنوبي ولایتونو کې د هغو سیمه ییزو ښوونځیو د بندېدو په اړه هم یو راپور لرو چې نړیوال بنسټونه یې تمویلوي. په دوهمه نیمایی که د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي او اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع د پاکستان پوز او امنیتی ځواکونو تیره شپه د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه منه چې خپلې مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. 22 کلن عمران خان له 1.5 سال په ډیرو جنایي قضیو کې د لاس لرلو په تور له څه باندې 1 کال راهیسې په حبس کې دی. خو د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیګا یوې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونو تیره شپه ناوخته مظاهراتیان خواره او اسلام آباد یې تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې شاوخوا 1500 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په نیول شویو کسانو کې د دې مظاهرو تنظیمونکي هم شامل دي او که هغوی بیرته د خیبر پښتونخوا ایالت پر لور تښتیدلی دي. د خیبر پښتونخوا اداره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې ده. نقوي خبریالانو ته وویل چې معترضان اوس تیت پرک شوي دي. هغه اعلان وکړ چې نن به ښوونځي بیرته پرانیستل شي او لویې لارې او سړکونه به خلاص شي. د کورنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې په دې مظاهره کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه به نن د ورځې په اوږدو کې خبریالانو ته جزئیات ورکړل شي. نقوي هم دغه یادونه وکړه چې د افغان کډوالو په اړه یوه مهمه پریکړه به په راتلونکو 4 ورځو کې اعلان شي. د پاکستان پاوز پرون وروسته له هغه خپل سرتیری په اسلام آباد کې ځای پر ځای کړل چې د پاوز لږ تر لږه 3 سرتیری ووژل شول. همداراز له معترضانو سره په نښتو کې لسګونه امنیتي ځواکونه ټپیان شول چې د ځینو یې وضعیت نازک بلل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پاوز او امنیتي ځواکونو ته دا مرګ ژوبله د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا اوښتې ده. تحریک انصاف ګوند پر خپله اکس پاڼه ادعا کړې چې پولیسو په اسلام آباد کې پر معترضانو مخامخ ډزې کړې او هغه ویډیو یې خپره کړې ده چې د کراچۍ ښار یو چارواکی په هغه کې وایي روانه بې عدالتي د پاکستان په تاریخ کې ساری نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د سیمهال چې د طالبانو لخوا د محدودیتونو، ګواښونو او فشارونو شدت د دې سبب شوی چې سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکونکي له افغانستانه ووزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر وایي چې په افغانستان کې د 3 کلونو له تیریدو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونې 346 پېښې ثبت شوې دي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان افغانستان د نړۍ په کچه د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره له ننګونو ډک هیواد بولي. فرشته سحاک د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې زرګونه خبریالان او د مدني ټولنې فعالان له افغانستانه وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا خبریالان اوس په ګاونډیو هیوادونو کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له رواني ستونزو سره مخامخ دي. سمیه عطایی په ایران کې یو له هغو سلګونو افغانو ژورنالستانو څخه ده چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنۍ تر نیولو وروسته کډواله شوې او د خپلو ملګرو خبریالانو په اړه وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
په ایران کې شور کې هم کوم هغه خبرنګاران چې دی نو دوی هم هغه ته په دغه سختو شرایطو سره مخامخ دي. د اقتصادي لحاظ دوی د سختو شرایطو سره مخامخ دي چې باید ورسره مرسته وشي. نو زیاتره خبرنګاران د روحي او رواني ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي چې باعث دي شوی دي چې دوی د فعالیت مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د سلګونو نورو هغو افغان خبریالانو په ډله کې چې پاکستان ته تللی افغان خبریال عزیز رحمان هم شامل دی. هغه وای چې په کومه حالت کې نه دی.
متاسفانه د افغان خبریالانو سرنوشت پاکستان کې ډیر نامعلومه دی او لیو ډیر ننګونه سره مخامخ دي. خبریالان د اقتصادي، سیاسي او همدارنګه رواني او نور مشکلات سره مخامخ دي.
اوروپا کې د افغان خبريالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم وایي چې افغانستان د مهال د خبريالانو لپاره د نړۍ یو لننګونو ډکی واد دی.
د طالبانو د وکمنیدو وروسته ګڼ محدودیتونه د رسنیو پر فعالیت وضع شوي دي. د یونما په تازه راپور کې هم دغو محدودیتونو ته اشاره شوې ده. له بده مرغه طالبان د بیان د ازادۍ او د انتقادي ژورنالیزم او د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ پر حق اصلا باورمن نه دي، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راځي. دغه محدودیتونه او فشارونه د ټولو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو خلاف عمل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي چې پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړي چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینی ستونزې نه دي. د دې راپور په اساس خبریالانه او د رسنیو کارکونکي د دندو د سرته رسولو پر مهال لګواخونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپورونه زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتللو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګست له 15 څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 نیټې پورې له 306 درس کزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې خپل سرو نیونو او توقیفونو 2650، د شکنجه او ناوړه چلند 130، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو او ننګونو په تړاو د یونما راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان قضیه باید د یو لویدیز هیواد په توګه ونارزول شي.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر د خبریالانو بنسټونو او د رسنیو د ملاتړ ادارو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه خبرګون ښودلی چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه یې پرون خبر کړ. د دې راپور په اړه زما همکار حسین احمدزی د افغان خبریالانو د فدراسیون لمشر زیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی له هغه څخه پوښتلی دي چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت و ارزوي.
له تیرو دریو کلونو نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کوردینه نه ځینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې وروسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دی او دا ریپورت او دا شپږ چې کومې په رسمي ډول باندې مناقشې شوې دي ډېرې د اندېښنې وړ دي. له دې وکړو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې شل مورد ده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنوي کیږي. ریپورتونه دا سی وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ په غیر فعال رسنیو یا بدلی سوی دي چې نشرات بند کړي دي. دغه ترڅنګ ګڼ شمیر ګواکونه چې تقریبا په روسي ریپورت کې استعمال ګرو ملتو لخوا ورکړل سوی ده، درې سو شپږ دېرش البته پیښې ثبت کړي دي چې په دې درې سو شپږ دېرش پیښو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي، یو سل دېرش په شاوخوا کې ګواکونه او تقریبا پنځه اویا ویرون کی موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کی او همدارس
اوس بومیا سره د تاسو د ارقام مویل چلته پرسنوي باندې څومره محدودیتونه وضع شوې دي. په دغه سی وضعیت کې به یو خبريال ته یا د رسنوي کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنی د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځین البته ګڼو مواردو پیښو کې دا سوي دي چې رسنۍ او خبريال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثه یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبریږي. اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کاندي، بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اوندا محدودیت یا مطلق نه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایي چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده شوی ده.
په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر ضیا بومیا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د سرحدي ځواکونو په دزو په دوو بیلابیلو پیښو کې په اسفندک او سراوان سرحدي سیمو کې یو ځل بیا درې افغان کډوال وژل شوي دي. د حال وش په نوم د بشري حقوقو ایراني سازمان یو غړي پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښې د رواني اونۍ په لومړیو کې شوي دي. ایراني چارواکو رسمان د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي.
د بشری حقوقو ایرانی سازمان حلواش وای درې افغان کډوال په دوو بیلابیلو پیښو کې د ایرانی پولیسو ځواکونو لخوا په ډزو کې په سفندک او ساروان سرحدي سیمو کې وزل سوی دي. دغه سازمان مشر شیر احمد شیریانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې د روانې اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځ رامنځته سوی دي. د وویل چې د یو افغان وزل سوی پیژندنه سوی او سبد الله د حاجی امان الله سوی دی.
مورد اول شنبه سوم آذر ماه
په دو پیښو کې د ایران سرحدي ځواکونه د ایران پاسپان سیمه کې له ساروان څخه څلوېشت دقیقې لري په هیواد کې دننه پر کډوالو ډزې کړي. لومړۍ پیښه د شنبې په ورځ وه چې پنځلس کسیزه ډله کې دوه مهاجرین ووژل سوه او جسدونه یې وموندل سول او موږ یې رسنیو ته په اړه راپور ورکړ. دویمه پیښه د یکشنبې په ورځ د اته کسانو یوه ډله وه چې د ایرانی ځواکونو له خوا پرې ډزې وسوې او یو کس پکې ووژل شو.
ایرانی چارواکو لا د دې په خو پاړه څه نه دی ویلي. دا په تیرې و میاس کې د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو درې مې پیښه ده. شاوخوا و میاس وړاندې د حلواش په نوم د بشري حقوقو د غیرانی سازمان راپور ورکړی و چې ایرانی سرحدي ځواکونو د سروان په کلاګان سیمه کې د افغان کډوالو په یو درې سوه کسیز ډلې چې ایران ته یې د وختونیت درلود ډزې کړي چې لسګونه کسان پکې وزل شوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال الاداد هم د سروان په کلاګان سیمه کې د سبې پیښې په اړه د نړیوالو سازمانونو او د طالبانو پر حکومت پر بې غوري نیوکه کوي. دای ازادي راډیو سره خبرو کې پر افغان کډوالو د ایرانی پولیساتو ځواکونو لخوا د ډزو د تکرارېدو لامل د مخکنیو پیښو په اړه بې غوري بولي.
ماهي گذشته حادثه خونې نما تعداد زیاتی را در مرز کشته شد. نه درست تحقیق شد.
تیر میاش په هغه خونړی پیښه کې ډیر کسان ووژل شول. نه په اړه سم څېړنه وسو او نه ورته رسیدنه وسو. دا چې پښتنه نسته افغان کډوال وژني.
له دې وړاندې د دغه پیښو د قربانیانو کورنۍ هم ازادي راډیو سره خبرو کې د عدالت د تامینې دوه غوښتنه کړې وه. په ایران کې بل میشت افغان کډوال امید ازادي راډیو ته وویل د بیوزلۍ او بیکاری له امله ورته له ناقانونه لارې له کډوالۍ پرته بله لاره ورپاتې نه وه او له ډېرو سختو وروسته یې تر ایران ځان رسولای دی.
کشورمون اوضاع اقتصادیش خوب بود، اون وقت ما چرا باید مهاجرت میکردیم؟
که از موش به هیواد که اقتصادی وضعیت شوی موش به ولی کدوال که دلی لده غطول سخت و پلو تیریجو زلم ستم و وجین پریروانی دی باید د دغو جنایاتو او ظلمونو مخه ونیول سي.
له دې وړاندې د ایران دولتي چارواکو د 13 اکتوبر میاشتې په 14مه د ساروان په کلاګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو پر ویډلې د جزو راپورونه به بنسټ بدلی و او ویلي و چې د طالبانو حکومت دغه بیا اساس راپورونه جدي نيسي. د طالبانو د حکومت حقیقت موندون کې پلاوی د لړم په 14مه د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي و د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې پر دغه پولې د ایراني ځواکونو له لوري په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او څلور ډېر نور ټپیان شوي دي. خو دوی تر اوسه د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې نه دي اعلان کړې. د یادونې ده چې په سرحدي سیمو کې له افغان کډوالو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا چلند تل د بیلابیلو بشري حقونو د بنسټونو له نیوکو او غبرګونونو سره مخ شوی او له کډوالو سره د ایراني پوځیانو دغه چلند د بشري حقونو د سازمانونو لخوا د انساني اصولو نه رعایتول او نړیوالو حقونو ته د ژمنتیا نشتون بلل سوای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به د هیواد د 19 کلنو د لوبډلې د وروستۍ بریا په اړه زموږ سپورتي خبریال تاسو ته جزئیات درکړي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت له کندهار وروسته تازه په روزګان او ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز اعلان کړی دی. په روزګان کې او په جنوبي حوزه کې د یونیسف په ګډون د دې نړیوالو ادارو کارکونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د خپلو کسانو د منلو او ځینو نورو شرطونو او پلمو له کبله د ټولګي بند کړي دي. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه د ازادي راډیو څه نه دي ویلي او د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي.
تر کندهار وروسته د اکثرو نورو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمه ییزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په روزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمه ییزو ټولګیو د بندېدو امر کړی او اوس په اکثرو سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکوونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. د سیف د چلډرن دغه کارکوونکی وایي دوی د یونیسف او یونسکو په همکاریو د روزګان په دهرادود کې زاب چنارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې وازې په دواو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر دیرسو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکوونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی.
وزارت معرف د چتر لاندې وبسي بند شوي دي په ډېری ځایونو کې خو په لږ لږ ځایونو کې اوس هم شته دی خو دوی بار بار کوشش کوي چې دا پروسه بیخي بنده کړي.
د یونیسف دا کارکوونکی هم ادا کوي او وایي چې په اکثرو دغو سیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکوونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ییز کارکوونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوه ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغو ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر 150 زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي چې دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. محلي یا سیمه ییز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لرې دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي.
د 19 کلنو ځوانانو د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان د 21 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي وګټله. پیلو بعد د سه شنبې په ورځ د نومبر په 26مه نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې د عربي متحده اماراتو په قربتو پیل شوی و چې افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغان توپوهونکو په 500 اورونو کې نه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 250 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغان توپوهونکو له ډلې برکت ابراهیم زی نهاویا، نظیف الله میری شپږ 500 او فیصل خان یو څلوېښت منډې وکړې. د پاکستانی توپ اچونکو له ډلې بیا علی رضا او عبدالسبحان درې درې افغان لوبغاړي وسوځول. پاکستانی لوبډلې د 30 خورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، 229 منډې وکړې او 21 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. یاد لوبډلې ته هارون رشید او شازیب خان نیمه سلیزی ووهلې. د افغانستان د توپ اچونکو په ډلګۍ کې نصیر معروف خیل او نصرت نورستانی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. په دغه درې اړخیزو سیالیو کې د افغان لوبډلې د اتلولۍ په تړاو افغان لوبډل مشر محبوب تسکین ویلي دي:
د کرکټ مینوال ته د ستري بریا مبارکي وایم چې موږ دغه کوم درې ټیمونو سیریز دغه موږ په خپل نوم کوو. نو واقعاً ډېر زیات خوشحاله یم د یو کپتن په حیثیت، ځکه چې داسې یو سیریز ګټل هغه د درې ټیمونو ترمنځ چې هغه یو اے او پاکستان او افغانستان ټیمونو. نو دا لوبغاړو کرکټ کې ماشاءالله ډېره زبردست وه، ډېره انرژي سره ټول لاړل. نو کاغه بیټنګ کې، فیلډنګ کې او کبلرانو، نو ډېر خوندمندې میچ نه واخیسته، نو ډېر خوندي وکړو. بیا خاص کر داسې بریا چې لکه دغه فاینل میچ او دغه بریا موږ ترلاسه کړه.
نصیر معروف خیل چې په دې سیالیو کې د مخکښ وکټ اخیستونکو په قطار کې په لومړي مقام کې راغی، هغه د خپل لوبو او پیلوبې په تړاو داسې ویلې دي:
واقعیا لکانو ډېر ښه گیم وکړه. کتا سو ګورې مونږ کې سر کې ډېر زړه پګوو شو، بیا چې هغه سه کوم کم بیک برکت او نزیب وکړم بیټنګ کې، واقعیا ډېر بس لکورې ډېر خوند هم دغه بیټنګ نه وایست دوه دوه نیم سو وکړو. نو هماغه اوس مونږ په ځان مکمل باور زمونږ سپینر ټیک چې سره کم واغو په ټوله دنیا ته پته ده چې یو بهترین سپینران لرو. او کتا سو مونږ سره پس بالینګ وګورئ، نن مونږ درې پس بالران لوبول، نو چې هغه څه کوم پلان دی کوچ له خوا او هغه میټنګ کې مونږ ته ویل شوي چې کوم هغوی بیټسمینانو ویکنس یا کوم ځایونه چې مونږ ته ښودلي بالرانو دی هماغه مطابق بالیم.
دغه درې اړخیزې سیالۍ چې د نومبر په 12مه نیټه د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو په ګډون پیل شوې وي، تر اوسه سیالۍ وروسته د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادې درې اړخیزو سیالیو تر پای ته رسېدو وروسته به د افغانستان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې ګډون کوي چې د روانې نومبر میاشتې په 9مه نیټه په عربي متحده اماراتو کې پیلېږي. دا ورته ده چې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره سیالۍ ترسره کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شی باورسته نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام پیلېږي. خدا شپه د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې د پام وکړې لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې یو ځل بیا طالبان د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک جنسیتي جبر تورن کړی دی. ریچارډ بنټ پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د شپاړس ورځې کمپاین په مناسبت پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دی. په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري، خو د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي جبر او تبعیض له کبله زیات شوی دی، او دا جبر د په وینا په وروستیو کې د اخلاقي قانون په تصویب سره نور هم بنسټیز شوی. د هغه خبر لغ پرې دورسته چې طالبانو د هیواد په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ سیمه ایز ښوونځي تړلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د رسنیو دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې روان وضعیت په دقیقه توګه څیړي او ژر به یې پایلې له رسنیو سره شریکې کړي. یو شمیر سیمه ایزو سرچینو چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې سلګونه سیمه ایز ټولګي چې یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو تمویلول د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په حکم تړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت وایي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی د تولیداتو په هغه نندارتون کې ګډون کوي چې د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس ویلي چې د حلال استانبول په نوم په دې نندارتون کې ترکیه ته پتللی پلاوی کې افغان سوداګر او پانګوال هم شامل دي. دا نندارتون نن پیلېږي او درې ورځې دوام کوي چې د چارواکو په وینا د غالیو، قیمتي ډبرو او وچې میوې په ګډون د افغانستان د صادراتو لپاره اته غرفې پکې ښودل شوي. له عزیزي سره په دې سفر کې د افغانستان د خصوصي سکتور دیرش تنه استازي هم ملګرتیا کوي. د پاکستان پاوز او امنیتي ځواکونو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د ځپلو لپاره په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ پوځي عملیات وکړل. د عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د عمران خان د تحریک انصاف ګون معترضو پلویانو د حکومت هغه امر ونه مانه چې خپل مظاهرې پای ته ورسوي. د عمران خان پلویان له زندانه د پخواني صدر اعظم خلاصون غواړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو خبري غونډه کې ویل چې امنیتي ځواکونو تیر شپه نو وخت مظاهره چان تیت پرک کړل او اسلام آباد تصفیه کړ. یو امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي، او د اسرایلو امنیتی کابینه د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د اوربند طرح تیر شپه په یو خوله تصویب کړه. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر بیګاو ویل چې دا طرح په لاسو موافق او یو مخالف رایا تصویب شو. نتانیاهو هم له دې مخکې د اوربند له طرح څخه ملاتړ کړی وو او سپارښتنه یې کړې وه چې کابینه دې دا طرح تصویب کړي، خو هغه په عین حال کې ژمنه کړې چې که حزب الله د دې موافقې له موادو سرغړونه وکړي نو دا ډله به سخته وځپل شي. متحد ایالاتونو سمدستي د دې موافقې هرکلی وکړ. اولس مشر جو بایدن وویل چې دا اوربند به د لبنان لپاره یو نوی پیل وي او ښایي چې له نږدې 14 میاشتنۍ جګړې وروسته سوله ممکنه ده.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټولو لمړنیو حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میرمنې متعدد وي.
اول کې و چرته وهل اما دسه متات نه و وخت چې پودری وهل د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه
د جمهوریت پر وخت ډیری خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما پنځه اولادونه ده چې میړه یې معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي وو، ترې یې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له اغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و، ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره پنځه کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده زه چا ته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعده راغی ما ولیده، نو د ما آینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فعلانم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس په بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر سلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتی نه د ما میړهسه، نیم ته خرڅ راکړه نیم اصراف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چرته وهل اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پودری وهل د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې دا سړی څامل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېده، پښتنه نه وکړې. مقصد ورې کړم چې ځنه مقصد میړه دا ورې کړ.
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد سره قام وهل ټکولې چې کول؟
ډیر خراب برخورد را سره کو، ډیر نزون په کړهونو کې تیر سه. همیشه به جنگ کو، همیشه به داوی کول، بانه به کول، پارچ بانه شه به لکور وړل، خرڅول به ماشومان به د ما وهل، زه به وهل. ما نو ډیر یعنی ډیر تریخ ځول می تیر کړای واقعت سره.
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسې خپل د زړه راز ورته وای، خپل غم سره شریک
دي؟ نه هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مرسه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وای غیر خدای پاک نه. نو خپل مې منډې کولې، خپل مې مات کاوه، خپل مې درس ویلې، خپل مې دغه اولاد وروزه. فقط مړی له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. فقط دغه نه مې وکړه چې ما درد ډیر تیر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډیر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډیر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا میړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به کولې. مثلا رشخند به واهه، د ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاوه، ډیر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانی راکوي. خلکو به ډیر تانی د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به میلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډیر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د موږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي وږي ته یې ورکولی نیسي. د موږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې وهل او څنګه. همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې چې دونه رنج مې هم درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هیڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ځوان مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم رفل ارما کورسونه لرما موزشی دغه خو زی را سره د انجونې را سره زه واقعت سره په دغه انجونې سره ما سره د افتخار پکومه ما تم خور دی امور دی ام خبره خپل می دی
bale دای تاسو میړه بچ کور تر ته بیرون به نشه کړو خالی به سره قام سروازه به سره قام چیرته کې ناست
bale د سه و چې یار بلاله شلش پی بدای نو شلش پی باد برا غای باور وکیا چې اتا کالی بای خزنده کړي وا خزنده دا به می امام ته ولېګ پیسې به می ور کړي لاړ به امام ته یا به می ماما ته یلی یا به می بل چاته یلی چې دا بوزه امام ته به بوت سر به پی جوړ ک کالی به پی وست کالی به چې بیر تراوړ کالی به ما سوازول هغه دی منځلو نو غون به سوري سوري خزنده به کړي وا دسه خزنده به کړي وا اصلا ایران پاتې و مڅ ز څه وکم همیشه به معلم ما به خدای پاک همیشه دوا کول چې یا پاک خدای خدای می دل دې سړی نه ذاتی اخلاص کیا زلاله سم یاد دی خدای مړکو اما مړم نست مجبور زم ذاتی می خط دی واخست جدا سومتی
خط دې څنګه واخست آسان او سخت و قبلوي څنګه کو زکه افغانستان کې د مسایل سخت دي
ډیر سخت او ډیره ماته مشکله و ډیره مشکله و دی تقریبا وکاله لړ ایران ته ته لړ بس ما غیابی طلاق دی واخست ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنکه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه وکاله تیر سو وکاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست
طلاق دې څنګه واخیست آیا دا طلاق اوس تا میړه ته د منلو وړ دی
و خو ته وړ منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښت ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنکړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې موږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللې وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه ویلې یعنی همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیست ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نه سې ساتلی اولاد څنګه ساتلی سې دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وې تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې بوه ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوه بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وام غېسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې غه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوکونه یي نهمه داسې سویمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
اوس هم خپله کار کوم خپله دا د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس چې داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی جامې چونجی ده هغه نه لمنځه ځي او نه مړکولای سي نه شړلای سي څور سره وکي نو مجبورې ځوان بکې داسې کزې دی بیچارهګانې چې زی د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د غودي کالي مینځي د غودي کورونه پاکوي ورته اما خپل ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبورې دي څه وکه داسې کورنۍ ډېرې سته داسې نجونې زه پېژنم داسې کزې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ماته زاړي دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموئ مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالیم چې وګنډې بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همداوسو شرایطو کې دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
ولا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښته نسي د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نسي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلی چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیرای داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې اکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیره اناناتو کې زمونږ په ډیره فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شی لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو د غنمې نقطې لا چې تاسو لیشي وکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی ولې دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسي دغه کې ورکوي چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافرې چې زغ خپل اولادونو ته نفقه غټه مو زو روپۍ غټه مو مثال له خبري خلیج ملکونو کې مسافري دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به د مېرمنې نه اخلي موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر شې دا موږ له عیب خاري دا موږ له عارخ خاري دا شرم موږ د خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم سره د چې دا یو مسنونه طریقه ده او شری طریقه راکته په دې سفر باندې زیته به د خزینه اجازه اخلي یعنی خزینه موافقت سره شرط دی دویمه خبره دا ده چې چرته معتاد وي نو معتاد سړی سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجي شو مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضین هغه به د عادل نکار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه او ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې خزینه نشي کولای او سړی کولای شي منګو تاسو یو کنه چې خسړې طلاق ورکول شي خو بدلی د خزه سر نشته، دا غلطه خبره ده، د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي جداوال اختیارول شي، هم د غرض خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حدیث ورکړي دي چې اغه لمنګه فقط نمونه فرق کړي دي لمنګ طلاق وي او اغه لمنګه خلع وي. نو د سړی د پاره د طلاق د استعمالول شو، خزه د پاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفاقي د نور کول په صورت کې یا د خزه د نور مسایلو ته رسیدګي کول په نه کول په صورت کې چې دا غو مطلب ته نور خواهشات پوره نه کې شرعي خواهشات ته پوره نه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي محکمې ته رجوع کی او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، د میړنه ځان جدا کی، ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوته د نفقه نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع کی او د پدې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، باید قاضي به دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کی.
د پامان اوسیدونکو جنغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له موتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سره ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند سره ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونه ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو مېندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول وته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې اس اصطلاح برعکس تاخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د نکاب کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه هم دغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېر وځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نور خزینه وبانی مقابل لور جرګه کوي، نو دوی دې لږه پښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پښتنه دی وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې قسم وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دی انجلۍ ده، خو دل شنو دا مهات لري، ځکه اسلام ته حق ورکړی دی چې کدا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې وسو سره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا انجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل وختان سپین کړي او چیرې کې وته. خو دا ډیره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې که ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسولیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسچا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسولیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژنې ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، وري څوري سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي ځکه که امکان ولري، او خدای مخکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي، پټ سترګو باندې پرېکړه وکړي، یو ورځ کار نه دی، د دوه ورځو کار نه دی، دا څنګه چې کتاب نه راځي، به کتاب خرڅ کړم، چې بل نجلۍ سره کور ووتله، نو بیا هغه ستا لور نه ده، په دې لحاظ باندې خبر کې چې وه، نو سره کور ووتله، بیا چې بېرته ستا کور ته خدای مخکړه، نو بیا خدای مخکړه هغه روینې یا مثلا چرسي یا نور په نورو ناورو نشو باندې اخته وي، هغه نس کولی چې خپل نس مور کړي، نس کولی چې خپل ځان کالي برابر کړي، نو دا چې په غاړه کې ښځه ملودلي، ځا اولادونه ملودلي، نو بده دا څنګه وچلې، مجبور کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې ملودلي، هیڅوک پښتنه نه کوي، پلار یې مجبور دی، مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي، لور ته ډوډۍ ورکړي، لور په نس مړه کړي او د لور وښکې ورپاک کړي. نو ډېر احتیاط په کار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچوک باید کوشش وکړي، هر څوک کوشش وکړي چې د خپل زوی لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغه څه باید خاوند پیدا کړي، په کار پوهي، تعلیم یافته یې، په ژبه پوه ځوان یې، نور شو څه خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاري.
لا بند وید می کدیو لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو پیو دسڑگی نا کلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار د سینیو چگل چنرا باندھ سیل د گلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پوت کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھ اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا جی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوا دیکھنا مینوا مین چنوا دیکھنا مینوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا نا تا جوړ و ظلم خو پور منوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تم ربے خوندا نمون میں نوا تم ربے خوندا نمون میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مینچ نوا دیکھن میں نوا